السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاری د ازادي راډیو وروستۍ نیم ساعته پښتو خبری خبرونه وړاندې کوم په دې خبرونه کې اوري چې د ایران توغندیزي آزموینې د کابل د هوایي ډګر پروازونه درولې دي د ملګرو ملتونو یوې سرچینې ازادي راډیو ته په پیغام کې ویلي چې ایران یو توغندی آزمویلې ده دا وروسته له هغه چې نن په ایران کې د جنرال قاسم سلیمانی د جنازې په مراسمو کې هم تلویخت کسان د غنی غونې له خاطره وژل شوی او تر شاوخوا 200 نور ټپیان دي دا مو د سر موضوعګانې دي نور مهم مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اجمل اند اوروي
په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر یو داخلي امنیتي اطلاعیه ښیي چې په ایران کې د یو توغندي ازموینې د کابل هوایي ډګر الوتنې د څه وخت لپاره ځنډول وي په ایران کې د قدس واک د وژل شوي جنرال قاسم سلیمانی د تدفین مراسم وروسته له هغې وځنډېدل چې د نوموړي په پلارنۍ سیمه کرمان کې د جنازې په مراسمو کې د ګڼې ګوڼې پر مهال دیرش کسان تر پښو لاندې شول او ووژل شول او ګڼ نور ټپیان شول او د پاکستان پارلمان نن هغه طرحه تصویب کړه چې ورسره د دې هیواد د پوځ د اوسني لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوه د کار دوره درې کاله نور هم غځېږي بشپړ خبرونه واوري په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر یو داخلي امنیتي اطلاعیه چې ازادي راډیو ته رسیدلې څرګندوي چې په ایران کې د یو توغندي ازموینې د کابل هوایي ډګر الوتنې نن د څه وخت لپاره درولې وي هغه سرچینه چې دغه اطلاعیه یې ازادي راډیو سره شریکه کړې او نه غواړي د موضوع د حساسیت له کبله یې نوم واخیستل شي وایي دا پیغام د ملګرو ملتونو د ناورین حالت د همغږۍ مرکز په افغانستان کې خپلو ټولو کارکوونکو ته استولی دی دغه پیغام پر بنسټ که څه هم تر اوسه د دې توغندي د ازموینو هدف نه دی څرګند شوی خو د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر الوتنې د څه مودې لپاره درېدلې وي د افغان حکومت یوې خبرې سرچینې چې نوی غوښتل نوم یاد شي ازادي راډیو ته ویلي نن له غرمې وروسته د څو دقیقو لپاره پروازونه درول شوي وو د ملګرو ملتونو په دې پیغام کې دا شان ویل شوي چې دغه توغندیز ازمایښت د دې لامل هم ګرځېدلی چې د کابل په شنه سیمه کې یو شمېر ډیپلوماټیکي نمایندګۍ اضطراري حالت خپل کړي په کابل کې یو لویدیز ډیپلوماټیکي سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړه چې د دوی سفارت د خطر زنګ وواهه خو کوم څه پېښ نه شول یونامه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر په دې اړه د ازادي راډیو سره د اطلاعاتو له شریکولو ډډه وکړه د افغانستان اړوند امنیتي او ترانسپورتي ادارو هم یا دا موضوع رد کړي او یې پرې له څرګندونو ډډه کړې ده په فراه کې د ملي اردو چارواکي وایي په پښتکو ولسوالۍ کې په یو لړ عملیاتو کې 15 وسلوال وژلي او د دې ډلې دوه موټرې ویجاړ کړي په فراه کې د ملي اردو ویان حشمت الله احمدي وایي په دې عملیاتو کې د پښتکو ولسوالۍ د لارې په اوږدو کې د طالبانو ګرځنده ګمرک په نښه کړی وو د ښاغلي احمدي په وینا په عملیاتو کې په دې ولسوالۍ کې د طالبانو لخوا ځای پر ځای شوي 45 مځکني ماینونه هم شنډ شوي
در اثر ضربات هوایی نیروهای افغان در
د وای د طالبانو په یو ګرځنده ګمرک د هوایی گزارونو په ترڅ کې 15 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او دوه موټرې په بشپړه توګه ویجاړ شوي د ښاغلي احمدي په وینا د عملیات په سیمه کې تراغه دوام کوي څو چې د ولسوالۍ له وسلوالو پاک شي د کندوز لسګونه استوګنو نن په دې ولایت کې د وسلوالو غلا او جنایي جرمونو پر زیاتېدو د اعتراض په توګه مظاهره وکړه اعتراض کوونکو ویل له څو کلونو راهیسې په دې ولایت کې د طالبانو د امنیتي ګواښونو سربیره د جنایتکارو ډلو لخوا له وسلوالو غلاو هدفي وژنو باج اخیستنې او ځورونو سره مخ دي له اعتراض کوونکو څخه د عبدالغفور په نوم یو اعتراض کوونکی ازادي راډیو ته وویل
داخلا کېږي کسو شرکېږي خلک ټول رڼا ورځ ګوري مسؤولین خلک څوک دېخوا روان دي څوک هغه څوک دمه څه خبره ده ټولو په سرک باندې رپټیپ کش کړی څوک شی نه ویني موږ دولت څخه داخله کوو موږ به احساس وکړي که بیا نه کېږي موږ ته جواب راکړي موږ خپله پوښتنه خپله وکړو
دا خلکو پر دې اعتراض مو د کندوز د ولایتي ادارې چارواکي د تفسیر لپاره ونه شو مندلې کندوز استوګنو تر دې مخکې هم د غلطه د سیاتیدونکو جنایي جرمونو پر ضد اعتراضونه کړی دي په ایران کې د قدس واک د وژل شوي جنرال قاسم سلیمانی د تدفین مراسم وروسته له هغې وځنډېدل چې د نوموړي په پلرنۍ سیمه کرمان کې د جنازې په مراسمو کې د ګڼې ګوڼې له کبله ګڼ کسان تر پښو لاندې شول چې د رپورټونو له مخې لږ تر لږه 40 تنه پکې ووژل شول. یو ایراني خبري اژانس ویلي چې تر 200 زیات نور ټپیان شوي هم دي. د ایران دولتي تلویزیون ویلي دا خلک په کرمان کې تر پښو لاندې شول. د تلویزیون د ایران د بیړنیو طبي خدمتونو د ادارې د رئیس پیر حسین لخلی ویلی دی لږ تر لږه 2 کسان په ګڼه ګوڼه کې وژل شوي او تر 200 زیات نور ټپیان شوي. د اسنانه مد دولتي خبري اژانس وایي چارواکو وروسته د ګڼې ګوڼې د ډېرېدو له ویرې د سلیمانی د تدفین مراسم وځنډول. په خبر کې نه دی ویل شوي چې د امریکا په هوایي برید کې د قدس د ځواک د دې وژل شوي جنرال تدفین مراسم به کله بیا ترسره شي. آنلاین خبرو شو ویډیوګانو کې ښکاري چې بیسا خلک د سړک پر غاړه پراته دي او نور ناری وهي او هڅه کوي چې لټپیانو سره مرسته وکړي. زرګونه ماتم کوونکي په تورو جامو کې د سې شنبې په ورځ د کرمان په مرکزي څلور لاره کې راټول شول چې ورسره د سلیمانی لاکسونو جوړ شوي بنارونه و. د ایران د قدس واک قومندان جنرال قاسم سلیمانی د جنوري په 3 نیټه په بغداد کې د امریکا په هوایي برید کې ووژل شو. نوموړی له ایران بهر د ایران د ملاتړو ملیشو په تمویل ملاتړ او تنظیم کې مهم رول درلود. اخواته د ایران د سپای پاسداران انقلاب قومندان ګواښ کړی چې د قاسم سلیمانی د قتل په غچ کې به هغو سیمو ته چې امریکا یې ملاتړ کوي وور واچوي. هغه دا څرګندونې د ملاتړو لخوا د مرګ په اسرائیل نارو سره بدرګه کړي. جنرال حسین سلامی دا ګواښ د سې شنبې په ورځ په کرمان کې د قاسم سلیمانی د تدفین په مراسمو کې راټولو شوو زرګونو کسانو ته د وینا پر مهال وکړ. دا سلامی وویل موږ به غچ واخلو او پر هغه ځایونو به اور پورې کړو چې د دوی خوښ دي او دوی به پوه شي چې دا کوم ځایونه دي. د ایران دولتي تلویزیون وروسته بیا په دې مراسمو کې د پښو لاندې کېدو له کبله د لسګونو کسانو د مرګ ژوبلې رپورټ ورکړ. او د پاکستان پارلمان د سې شنبې په ورځ هغه طرحه تصویب کړه چې ورسره د دې هیواد د پوځ د اوسني لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوه د کار دوره 3 نور هم غځیږي. د پاکستان پارلمان دا طرحه د یو شمېر سیاسي ګوندونو د مخالفت سربېره تصویب کړې.
اجمالاندو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه ویل. کولی شي د خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې باندې وګورئ. وړاندې په دغه خبری پروګرام کې اورئ چې نن د کابل د نړیوال هوایي ډګر ځینې پروازونه درېدلي وو. علت یې دا ښودل شوی چې ایران یو توغنده ازمویلی دی. دا وروسته له هغه چې د ایران لخوا ګواښ شوی دی چې په سیمه کې به د امریکا اهداف خوندی نه وي. د ایران د سپای پاسداران عمومي قمندان حسین سلامی د ګواښ اخیستو غچ کړی و.
حرف آخر را اول میزنم، انتقام میگیریم.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ځینو اصلاحاتو خبره کړې. د سرپرست وزیر ادریس زمان غږ ته غوږ شئ.
تنقیس بیش از 100 بس از تشکیل خارجی
دیوای د سلو بهرنیو بستونو تنقیس په نظر کې لرو. په غشان اتاو یا بستونه په داخل کې تقاوت کیږي. د دې تر څنګ
خلک هم په ننګرهار کې د قیمتونو څخه سرټکوي.
هغه نرخنامې چې دولت ویشلې دي د هغه نرخنامو برعکس برخود روان ده. کلداري د افغاني یو پر نیم برخه ده.
ازادي رادیو ته غوښتل دولس شپږ نیم منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. نن د کابل د نړیوال هوایي ډګر پروازونه درېدلې وو. علت یې دا ښودل شوی وو چې ګواکې ایران یو توغندی ازمویلی دی. د توغندي د ازموینې په اړه باندې د ملګرو ملتونو یوې سرچینې ازادي راډیو ته پیغام ورکړی او ویلي وو چې ایران یو توغندی ازمویلی دی. د دغې سرچینې د پیغام پر بنسټ یوه نسخه یې ازادي راډیو ته هم رسېدلې. که څه هم تر اوسه د دغې توغندي د ازمویلو هدف نه دی څرګند، خو د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر پروازونه یې درولي. خاطر پردیس او نور جزئیات.
په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر یو داخلي امنیتي اطلاعي چې ازادي راډیو ته رسېدلې څرګندوي، داسې راپورونه موجود دي چې د ایران توغندیزې ازموینې د کابل د هوایي ډګر پروازونه په موقت ډول ودرول. هغه سرچینه چې دغه اطلاعیه ازادي راډیو سره شریکه کړې او نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې نوم واخیستل شي، وایي دغه پیغام د ملګرو ملتونو د ناورین حالت د همغږۍ مرکز په افغانستان کې خپلو ټولو کارکوونکو ته استولی. د دغه پیغام پر بنسټ که څه هم تر اوسه د دغه توغندي د ازموینې هدف نه دی څرګند شوی، خو د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر پروازونه یې درولي دي. افغان حکومت یو باخبر چارواکي ازادي راډیو ته ویلي چې نن له غرمې وروسته د څو دقیقو لپاره پروازونه ودرول شول. دغه چارواکي د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نوم یې واخیستل شي. په دغه پیغام کې دغه شان راغلي چې دغه توغندیز ازمایښت د دې لامل هم وګرځي چې د کابل په شنه سیمه کې یو شمېر ډیپلوماتیکي نمایندګیانې اضطراري حالت خپل کړي. په کابل کې ویل لویدیځې ډیپلوماتیکي سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړې ده چې دوی د سفارت د خطر ټالۍ ووهل شو، خو کوم څه پېښ نه شول. په دغه پیغام کې دغه شان راغلي په داسې حال کې چې د افغانستان په لور د هیڅ توغندي د توغولو راپور نه دی موجود، خو د ملګرو ملتونو د امنیت څانګې له خپلو ټولو کارکوونکو غوښتي چې چمتو حالت کې اوسي او د دغه سازمان د راتلونکي امنیت لارښوونې په تمه پاتې شي. یونما په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر په دې اړه ازادي راډیو سره د اطلاعاتو له شریکولو ډډه وکړه. په ورته وخت کې د افغانستان د ترانسپورټ وزارت د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې د پروازونو د درېدو موضوع ردوي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت نه غوښتل په دې اړه ازادي راډیو سره خبرې وکړي او د افغانستان د ملي امنیت شورا بیا ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه معلومات نشته.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي راډیو ته غواګیست. نن په ایران کې د جنرال قاسم سلیمانی د جنازې مراسم وشول. ګڼګونه بې اندازې زیاته وه او ویل کېږي چې شاوخوا 40 کسان د ګڼګونې په خاطر وژل شوي او تر 200 زیات نورم ټپیان دي. تر څنګ د ایران د سپای پاسداران ځواکونو عمومي قمندان حسین سلامی امریکا ته ګواښ کړی چې د سلیمانی د وژل کېدو غچ به ضرور اخلي. نوریاس نوری په دې اړه ټول موضوعات تعقیب کړي دي، همدا شی بر سره په سټوډیو کې دی. نوری صاحب مهرباني.
بله سنگزی صاحب، د ایران د سپای پاسداران د قدس ځواکونو د قمندان قاسم سلیمانی خاورو ته سپارل وروسته له هغې وځنډېدل چې د هغه د جنازې په مراسمو کې په ټیل ماټیل کې لږ تر لږه 40 تنه تر پښو لاندې شول او سا یې ورکړه. د ایران د دولتي ټلویزیون د خبر له مخې دا پیښه په کرمان کې د سلیمانی په پلرني ټاټوبي کې چې په پام کې وه نن هغه وروسته خاورو ته وسپارل شي رامنځته شوې. د راپور له مخې له 200 زیات ورکوونکي هم ټپیان شوي دي. د ایران نیمه رسمي دولتي خبري اژانس اسنا د راپور له مخې چارواکو نن د سلیمانی د مړي د ښخولو مراسم وځنډول او ویل چې دا کاري هغو اندېښنو ته په پام کړی چې ښایي د ښخولو په مراسمو کې د خلکو د ډېرې ګڼه ګوڼې له امله نور کسان هم خپل ژوند له لاسه ورکړي. دا نه دي ویل شوي چې کله به د سلیمانی مړی خاورو ته سپارل کېږي. دا چې ولې خلک تر پښو لاندې شوي او سا یې ورکړي تر اوسه هم چارواکو یې دلیل نه دی روښانه کړی. خو په کرمان کې د سلیمانی د جنازې په مراسمو کې نن په زرګونو کسانو ګډون کړی و. یو هم د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواکونو عمومي قمندان جنرال حسین سلامی و چې امریکا ته بیا خبرداری ورکړل چې د دې ځواک د قدس د څانګې د پخواني قمندان قاسم سلیمانی غچ به واخلي او ډیر هغه ځایونه به وسوځوي چې امریکا یې ملاتړ کوي. حسین سلامی دغه خبرداری نن په کرمان کې ورکوونکو ته د وینا په ترڅ کې ورکړل. هغه وویل موږ به غچ واخلو، موږ به هر هغه ځای چې دوی ته مهم دی وسوځو. ورکوونکو هم دغه وینا مل دی وی اسرائیل په شعارونو بدرګه کوله.
حرف آخر را اول میزنم، انتقام میگیریم، انتقام میگیریم، سخت، محکم، پشیمان کننده، قاطع و تمام کننده. مطمئن باشید، آرام باشید.
دغه راز د امریکا دفاع وزیر هم ویلي چې د امریکا پوز به د ایران په کلتوري ساحو بریدونه ونه کړي. مخکې
البته ترامپ ګواښ کړی و چې که ایران غچ اخیستونکي حمله وکړي نو د ایران ډیر کلتوري صاحب په نښه کړي.
ډیره زیاته مننه کوم نوریاس نوري او د ایران په اوله باندې ټول جزئیات تعقیب کړي او له موږ سره اوس خبرې وکړي. دا چې په ایران کې د حسین د قاسم سلیمانی د جنازې مراسم او د هغه د تدفین مراسم اوس ځنډول شوي ځکه چې په ګڼه ګوڼه کې څه باندې څلوېښت کسان مړه شوي او تر 200 زیات هم ټپیان دي. ایران لکه څنګه چې په راپور کې مول وصل دی ایران د سپای پازداران ځواکونو عمومي قمندان ګواښ کړی و چې البته امریکا ته ګواښ کړی و چې غچ به واخلي تر هغه مخکې د قاسم سلیمانی لور امریکایانو ته ګواښ کړی و چې د سیمې په ټولو هیوادونو کې چې دوی دي امریکایان به نور خوندي پاتې نه شي. د همدغو ګواښونو په اړه باندې او د افغانستان نوم هم اخیستل شوی و. دا چې دا ګواښونه په څه معنا دي د سیاسي او نړیوالو چارو له کارپو نجیب ننګیال سره مخکې غږېدلی و لغه سره مرکه اورو.
ازما په فکر باندې ایران د توقع برخلاف د ډیر شدید فشار سره مخامخ دی، هم د رواني اړخه او هم د دوی د لوی قمندان وژل دغه څه و چې دوی توقع نه لرله چې دومره جدي اقدام به د دوی په وړاندې د متحده ایالاتو لخوا نه وشي. په وروستیو کې د دوی ځینې اظهارات هم ناسنجیده ښکارېږي. فکر کوم تر ډېره احساساتي غبرګونونه دي چې د قاسم سلیمانی په ویر کې د څو ایراني چارواکو لخوا نه په وخت وخت رسنیو سره شریکېږي. البته دا د اندېښنې وړ هم دي که په همدغه ډول باندې د دوی کومې خبرې چې په وروستیو کې رسنیو سره ووتلې د افغانستان د حکومت دپاره د افغانستان د ملي امنیت دپاره د خطر زنګ هم کېدلی شي. د کتام د افغانستان حکومت په دې اړه باندې اعلامیه ورکړه چې موږ نه غواړو د متحده ایالاتو د ایران په شخړه کې دخیل اوسېږو او د افغانستان خاوره به د هیچا په خلاف د استعمال اجازه ورنه کړو. خو بیرته د ایران څخه دغه سپیناوی اخیستل او دغه دغه ډاډ اخیستل فکر کوم تر اوسه نه دی شوی چې آیا ایران هم بیرته دغه تعهد ژمن دی چې په افغانستان کې د ایران په خلاف د متحده ایالاتو په خلاف د نیابتي جګړه وکړي او یا د لکه څنګه چې د لور په خپل وینا کې ویلي چې موږ به هغه اهداف هم په افغانستان کې تنقه کړو چې د متحده ایالاتو دي یا د متحده ایالاتو عسکر دي په افغانستان کې یا نظامي تاسیسات دي. دا غیر مسؤلانه څرګندونې دي. د افغانستان حکومت ته په داسې وضعیت کې پکار ده چې د ایران څخه وضاحت وغواړي چې موږ متحده ایالاتو ته دا اجازه نه ورکوو چې د افغانستان خاوره د ایران خلاف وکاروو چې برعکس په همدغه ډول باندې ایران هم حق نه لري چې په افغانستان کې دی د امریکا ګټې تر سوال لاندې راولي یا د امریکا عسکر یا تاسیسات دې په نښه کړي.
مننه. د ایران د نیابتي ډلو په اړه چې د امریکا لخوا همدارنګ د افغانستان لخوا هم څو واره تایید شوي دي چې دوی نیابتي جنگیالي لري په سوریا کې ګڼ افغانان لیږلي دي، څه فکر کوئ له دغسې افغانانو نه هم دوی ګټه اخیستلی شي که څنګه په داسې یو حالت کې چې اوس اختیار یې ورکړی دی؟ یعنی د تهدید کچه تر کومې اندازې ده؟
تابان د پاتمین د لاچ ام کاو ټول افغانان دی او هغه کډوال دي چې په ایران کې پاتې او په افغانستان کې هم دي. د ریکروټمنټ ځینې شواهد شته چې د افغانستان څخه د پاتمین لپاره خلک جلبول او ولته یې د داعش په خلاف جګړه ته لیږل همدغه یو الارم کېدل شي. د افغانستان حکومت باید دغه مسایل جدي ونیسي او د ایران سره په دې اړه باندې خبرې وکړي تر څو خلک ډاډه اوسي چې د افغانستان خاوره د نیابتي جګړې یا د مستقیم ټکر میدان نه ګرځي. که څه هم نیابتي جګړه خو ایران له تیرو 40 کالو راهیسې په افغانستان کې پیل کړې. ایران او پاکستان د افغانستان په کشاله کې د دوی د حالات د دوی د ځینو ډلو د تمویل شواهد له چا څخه پټ نه دي. خو دغه نیابتي جنگ په یو مستقیم ټکر باندې یا په مستقیم تصادم باندې اوښتل به نه یوازې یو لویه فاجعه به د افغانستان خلکو لپاره رامنځته شي.
د سیاسي او نړیوالو چارو کارپو نجیب ننګیالو د ایران د چارواکو لخوا د تازه ګواښونو په اړه باندې خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پلان لري چې په بهر کې د افغان ډیپلوماټانو شمیر کم او په دغه وزارت کې ځینې کارکونکي تقاعد کړي. دغه وزارت سرپرست ادریس زمان نن په یو خبري کانفرنس کې ویل په دې اړه د چمتو شویو اصلاحاتو او بدلون بسته د منظورۍ لپاره ارګ ته هم سپارلې. اکرام الله اکرام او نور جزئیات.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دې وزارت کې د یو لړ اصلاحاتو او په اداري تشکیلاتو کې د بدلون خبره کوي. د دې وزارت سرپرست ادریس زمان د سیشن به پورس په یو خبري غونډه کې ویل چې په بهر کې په افغان استازولیو کې د کارونو د خکېدو په هدف به قونسلي موهنیت رامنځته شي.
تنقیس بیش از 100 بست از تشکیل خارجي
دی وایي د سلو بهرنیو بستونو تنقیس په نظر کې لري. دغه شان اتاویا بستونه په داخل کې تقاعد کیږي. د دې تر څنګ د څلورو ریاست تونو او دوو موینتونو ادغام وړاندیز کړی دی او همدارنګه قونسلي موینت به رامنځته کړو.
قونسلي را به وجود میاریم.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي وو د بهرنیو چارو وزارت باید یوازې ډیپلوماټیکه دستګاه نه بلکې اقتصادي لیدلوری هم ولري. د بهرنیو چارو وزارت سرپرست ادریس زمان وایي چې په دې اصلاحاتو سره به شاوخوا 1 میلیارد افغانۍ سپما رامنځته شي چې د ولسمشر په سپارښتنه به سپما شوي پیسې د افغان ډیپلوماټانو د ظرفیت لوړونې او دغه وزارت ته د ملکیتونو په رانیولو ولګول شي. ښاغلی زمان وایي پلان شوي اصلاحات به په راتلونکو 2 کلونو کې پلي شي. د بهرنیو چارو وزارت سرپرست دغه شان وویل د دغه بستې پر بنسټ د نویو ګمارونو په برخه کې د بهرنیو چارو د وزیر سیاسیونو او موینانو رول صفر ته راښکته کړی دی. دا مهال د افغانستان بهرنیو چارو وزارت 100 ډیپلوماټان لري خو د دغه وزارت سرپرست وایي چې دغه شمیر به راکم او د پوهې او وړتیا له مخې به د کار وړ کسان په دندو وګمارل شي. د وای د نویو ډیپلوماټانو او کارکونکو د ګمارونو لپاره ډیر پیچلی بهیر رامنځته کړی چې 2 مرحلې لري او د لا ډیر شفافیت په هدف به د اداري اصلاحاتو کمیسون او د ولسی جرګې د بهرنیو اړیکو کمیسون هم د ازموینې په پروسه کې شامل وي. د نوموړي په وینا د دریمې ژبې زده کړه او د سیمې او نړۍ په سیاست د پوهیدلو وړتیا هغه څه دي چې د یو ډیپلوماټ لپاره لازمي ګرځول شوي دي. په همدې حال کې د نړیوالو اړیکو یو شمېر افغان کارپوهان وایي په وزارتونو کې اصلاحات کولای شي چې پرمختګ ته لاره هواره کړي. لډلی سید خالد سادات ازادي راډیو ته وویل
هر هغه څوک هر هغه ډیپلوماټ چې هغه په خارجي ژبه تسلط نه لري او بیا هغه هیواد کې دنده اشغالي او دنده اجرا کې چالته د ډیپلوماټیک ماموریت د ودانې پیګه او د دې سکول د لری کول د په هیڅ ور د سیاسي تلکې بس نه بلکې د اصلاحاتو بس نه. نو زه فکر کوم چې جدي اصلاحات دي د اړین اصلاحات دي او د افغانستان د ډیپلوماسۍ د افغانستان د خارجي سیاست د بریالي کېدو لپاره یو مهم مزل دی.
دا په داسې حال کې ده چې 2 میاشتې وړاندې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ځینې افغان ډیپلوماټان له دندو لری کړل چې په کور دننه یې د یو شمېر کسانو غبرګونونه راوپارول او دای د اصلاحاتو په نوم سیاسي کړنې وبللې. خو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ادریس زمان بیا د سې شنبې د ورځې په خبري غونډه کې د غنیوکی او تورونه بې بنسټ او تشی اوازې وبللې. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
مننه چې ازادي رادیو واورې.
د کابل د یو لسمې ناحیې د خیرخانی په سیمه کې د دوشنبه شپې عملیات د ملي امنیت د 999 میقې ځانګړي ضربتي خطې لخوا شوې. د ملي امنیت ریاست یو سرچینه وایي د دې عملیاتو هدف پخوانی جهادي قماندان عبدالستار و. بل لورته بیا په دې پیښه کې د وژل شوي حافظ غوربندي کورنۍ وایي د ملي امنیت ځواکونه بې له دې چې کوم سند ولري دوی په نښه کړي. امید ظهیر مال او نور جزئیات.
د کابل د خیرخانی په لومړۍ حصه کې د دوشنبه په شپه د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو یو کور په نخښه کړ چې د عملیاتو په پایله کې 15 تنه ووژل شول. د ملي امنیت عمومي ریاست یوې سرچینې ازادي رادیو ته وویل دا عملیات د 999 ځانګړي ضربتي قطې لخوا شوې دي چې هدف یې هم د جمعیت اسلامي ګوند غړی او پخوانی جهادي قماندان امیر عبدالستار و. هغه کور چې امیر ستار پکې له خپل زوی عبدالاحد او خوریي وحید الله سره ووژل شو د هغه د ترور د زوی حاجي عبدالحفیظ غوربندي دی. په دې عملیاتو کې خپل حاجی حفیظ او د هغه زوی عظیم الله غوربندي هم وژل شوی دي.
ما غوښتم ما بګناستم مر نازنید مچ
لسکره عبدالله د حاجی حفیظ غوربندي لمسی دی. هغه د ملي امنیت د ځنګړو ځواکونو د عملیاتو شاهد دی. د همدی کوټی چنکی په کله څلور نورو کسانو سره ووژل شو په تشناب کې پټ شوی.
ما دل تخپل لاسونه منځل او بهر را وتم چې ناڅاپي بریدو کړ چې غې کړې چې پروت زما تر او بابا یې ووژل زه پټ سوم خو دروازه یې را ماته کړه او په سپیډه او لغته ووهلم.
د حاجی حفیظ غوربندي وراره او زوم حمید الله چې د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو لخوا د عملیات پر مهال بندي او په سبا ورځې 12 بجې خوشې شوای ملي امنیت هیڅ داسې سند نه لري چې وخی دوی کومه ګناه کړی.
لما یې پوښتنه وکړه چې امیر ستا اختطاف کوونکی دی، ما ورته وویل که هغه اختطاف کوونکی وي ولې ښار کې ګرځي؟ ولسمشر محمد اشرف خنی ارګ ته غواړي. امرالله صالح ورسره هره ورځ ګوري. که داسې څه وي، تاسې د ملي امنیت کارکوونکی یاست، ثبوت یې کړئ.
خو یوه اساسي پوښتنه چې د دې عملیاتو همدا ډول د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو لخوا په ورته نورو عملیاتو کې مطرح ده، د عملیاتو څرنګوالی او قانوني اړخ دی. نظامی شنون کې وایي د ملي امنیت ریاست باید روښانه کړي چې د کومو دلایلو پر بنسټ ورته عملیات کوي. د کورنیو چارو وزارت پخوانی امنیتي معین مرزا محمد یارمند:
کله چې یو تور وارد سي، له هغې وروسته مستند سازي کېږي، له هغې وروسته پلټنه یا تعقیب پیلیږي، پس عملیات پلان او له ټولو لورو سره شریکیږي او بالاخره اقدام کېږي.
خو د ملي امنیت عمومي ریاست تر اوسه د یوې پوښتنې ته هم ځواب نه دی ویلی، مګر ولسمشر محمد اشرف غني اوس د دې پیښې د څرنګوالي او څېړنې لپاره یو پلاوی ګمارلی دی. د ملي امنیت ریاست ځانګړو ځواکونو له دې وړاندې هم ورته عملیات کړي چې موده وړاندې یوه بله پیښه په ننګرهار ولایت کې د یوې کورنۍ د څلور وروڼو وژل کېدلو. د دې پیښې د پلټنې لپاره هم یو پلاوی ګمارل شوی و، خو تر اوسه یې پایله روښانه شوې نه ده. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوښتنه ده. ننګرهار اوسیدونکو په دغه ولایت کې د نرخونو له لوړوالي شکایت کوي او وایي افغاني د کلدار دوه برابر لوړ قیمت لري، خو دوکانداران ډیر کله ترې د پلوروپیر په وخت یو په یوه بیا او یا هم ډیر کم توپیر اخلي. دوی په دې برخه کې د ننګرهار مسولین ګرام بولي. سهار ګل امیرزا او نور جزئیات.
د ننګرهار اوسیدونکو په دغه ولایت کې د نرخونو له لوړوالي سر ټکوي. دوی وایي اوس چې په دغه ولایت کې افغاني دود شوی دي، هټیوال اوس له ټاکلو نرخنامو سرغړونه کوي او د لسو کلدارو جنس پرې په لس افغاني پلوري. دوی په دې برخه کې د ننګرهار مسولین هم ګرم بولي او وایي چې په خپلو نرخنامو څارنه نه کوي او خلک له ستونزو سره مخ کړي دي. د جلال آباد ښار اوسیدونکي وایي افغاني د کلدارو دوه برابره لوړ قیمت لري، خو دوکانداران ډیر کله د پیر پر وخت په یوه او یا ډیر کم توپیر سره اخلي. په دې اړه د جلال آباد ښار دوه تن اوسیدونکو جمیل او میر رحمان ازادي راډیو ته وویل:
یو عمده مشکل چې زه وینم، هغه نرخنامې چې دولت ویشلې دي، د هغه نرخنامو برعکس برخود روان ده. کلدار د افغاني یو پر نیم برخه ده، خو د هغې برعکس خبرې روانې دي. د دولت لوړ پوړي چارواکي په دې باندې پر غور او د دغې مخنیوي وکړي.
هغه ته بيدی نه ده، زر کلدار زر کلدارې ویل که څلور سو افغاني ډیر کوي، ټولې په څلور نیم سوه او په شل کم پنځه سوه به تی په څلور سوه بدلی. حکومت نه دا غواړي چې دغلته وګرځېږي چې بيدی نه ونیسي کچه کې زه د قانون منګل له وسپارې چې راته د مسلمان زوی.
د ننګرهار لوی سوداګر هم دغه ستونزه د اندېښنې وړ بولي او پر هټیوالو او کاروباریانو غږ کوي چې د افغاني ارزښت ته په کتو د ټاکلي نرخونه او عدالت په پام کې ونیسي. په ختیځ کې د درملو ټولنې مشر نجیب الله صاحبزاده وایي چې ولایتي مسولین دي هم د نرخونو د کنټرول هڅې زیاتې کړي تر څو عام خلک له زیانه وساتل شي.
نو دغه یو لویه ستونزه اندېښنه د نرخونو د کنټرول خبره ده چې دي کې ولس خپله او خپل دوکانداران او خپل کاروباریان چې کوم دی هغه کې به ډېر متوجه وسي. او زما هیله ده چې دوکانداران او خپل مشتریان سره نیک توګه باندې برخورد وکړي. او
دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا یوه میاشت وړاندې په دغه ولایت کې د افغانیو د دودولو او د کلدارو د چلند د مخنیوي پاړه ولایتي چارواکو او د بیلابیلو قشرونو لخوا کمپاین پیل شو چې لا هم دوام لري. اخوا د ننګرهار د والی ویان د تاولا خوګیانی ازادي راډیو ته په دې اړه وویل چې د نرخونو د کنټرول پروسه یې جدي نیولې ده او هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې له ټاکلو نرخونو سرغړونه وکړي. د همداشان خبرداری ورکوي چې که څوک له ټاکلو نرخونو سرغړونه وکړي نو هټۍ او کاروبار به وتړل شي.
په ننګرهار کې د افغانیو د ترویج وروسته د لوړ نرخونو ستونزه شریکه شوې ده. همدارن هم ننګرهار والي د بیلابیلو مسولینو سره ناسته وکړه او په دې ناسته کې جدي سپارښتنه وکړه چې تر څو خلکو ته زیان ونه وړي او هغه کسان چې هغوی سرغړونې کوي د هغوی هټۍ، تیلو پمپونه، درملتونونه او نور تړل کېږي.
د ولایتي مسولینو په خبره تر دې دمه یې لسګونه هټۍ او کاروبارونه تړلي دي چې په خبره یا یې له ټاکلې نرخنامې سرغړونه کړي او یا یې هم د افغانیو پر ځای په کلدارو راکړه ورکړه کړې ده. د یادونه ورده چې د ننګرهار اوسیدونکو تر دې وړاندې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د وړو افغاني بانک نوټونو د کمښت له امله ستونزې شریکې کړي، خو د افغانستان بانک د ځایي مسؤلونو په خبره اوس یا د ستونزه تر ډیره حل کړې او سلګونه میلیونه افغانۍ واړه بانک نوټونه یې خلکو، سوداګرو او صرافانو ته توزیع کړي دي. سهار ګله میرزا، ازادي راډیو، جلال آباد.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
د پکتیا له زازیاریو به شیر الله منډیوال لیکلي، حکومت د ایران د تخریباتو او کړنو ته باید متوجه شي. د فتانی بیا لیکلي، افغان دولت او افغان طالبانو ته پکار ده چې د ایران او امریکا په وروستیو جنجالونو کې بېطرفه پاتې شي. سخی بادشاه هم د خوست الزازی میدان لیکلي، ایران او پاکستان د افغانستان لپاره لوی ستونزې جوړوي، افغان حکومت باید دا مسله جدي په پام کې ونیسي. قاسم زواک له هلمند لیکلي، طالبان باید ژر اوربند وکړي او د افغان حکومت سره خبرې پیل کړي. نهان هم له لوګر لیکلي، حکومت نمودا غوښتنه ده چې د لوګر د برېښنا غم وخوري. مننه کوم چې ورسته پښتو خبرې مجله مو واورېده. بل پروګرام به سید سمی عباس وړاندې کړي. مهرباني.
تشکر.